دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. دا مشال اړیدو په دې خبري غړې کې ز ګل ایاز او اسرار لمومن درته هر کله وای. په روان خبري غړې کې د قوالی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننه تبصره او مرکه هم راوړې دي. خو اول تازه خبرونه له اسرار لمومن اورو.
نوبه د مونږ خبرونو سرټکی پښتون او ژوند غورځنګوي په خړ کمر کې وجل شوی کسان او د ریف وزیر وزنه نشه هیرولې. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملزمینو پښتونخواګانو کې د 25% اضافه کولو اعلان وکړ. افغان طالبان امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد غونډې هیوادونو ته خبرداري ورکړې. اوس خبرونو تفصیل پختون ژوند غورځنګ وای په خړ کمر کې وچل شوی کسان او دارف وزیر وزنه نشه هیرولې. پختون ژوند غورځنګ پروند خړ کمر پیښه او دارف وزیر د وزنه پرځ د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې ولسی غونډه وکړه. غونډه ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویل د مې فرش پګشتمه په خړ کمر کې ډیر زیات ظلم وشو. د ویل پر هغه ورځ پر یبه خزي د تشدد خلاف لارون راوته وو. خدلته وړو کې هلکان وجل شول او بیا پر همدې وجل شو کسانو پایار وشوي. پښتون ژوند غورځنګ بل مخکښ د کمی اسمبلی غړي موسن داوړ بیا جلسې ته په وینا کې ویل چې ریپوزیر د پی ټی ایم لپاره تر ټولو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. ریپوزیر پروسه کال په مئی میاشت کې د وسلوالو په برید کې تر سخت جبل کې دوه وروسته مړ شوی وو. د هغه د وژنې ذمہواري هیڅ چا نه ده منلې. د 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه په خړ کمر کې د پښتون ژوند غورځنګ په وینا د پاکستاني فوجانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي وو. شپږویشت نور یې جبل شوي وو. خو سرکاري او پوځي چارواکو ویلي وو چې د دوی پر پوستا د پی ټی ایم د دوه مخکښان والی وزیر او موسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسکر جبل شوي وو. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملزمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه کولو اعلان وکړ. په پېښور وزیر الله هاوس کې د مې په شپږویشتمه د سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره جوړ شوی خبري کانفرنس ته په وینا کې محمود خان وویل چې دغه پریکړه به د جون لړومبۍ نیټې عمل کیږي. اعلی وزیر زیاته کړه په تنخواګانو کې یې د زیاتوالي اعلان پر داسې وخت کړی چې لا یې هم صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده. د یادونه ده چې تېر یو کال راهیسې سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې دغه اضافه لپاره وخت په وخت لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. په پاکستان کې 19 کلن او اولادې د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګول لپاره رجستریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وفاقي وزیر اسد عمر د مئی په شپږویشتمه پر ټویټر پاڼه ولیکل د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې په غونډه کې دغه فیصله شوی. نو د په خبره اوس هغه ټول خلک رجستریشن کولی شي چې روغتیایي ماهرین ورته د کووید واکسینو لګولو اجازه ورکړي بي. د براسي حال کې دا چې د مئی تر ویشتمې پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو کسانو شمیر 9,312 رسیدلی. په دې اړه شمیرې خپرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 15,040 کسان مړه شوي خو 13,144 ترې رغېدلي هم دي. او افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد غونډیو هیوادونو ته خبرداري ورکړي. دا رسول هغه چې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پاکستان له واشنگټن سره دا قسمه مبینه تړون کړي. طالبانو دغه خبرداري پرون په یو بیان کې پر داسې وخت خپور کړ چې داسې ګنګوسي دي چې ګنې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په دغه سیمه کې نوې اډې ګوري چې دا رنګ له افغانستانه د خپل ځواکونو تر وستو وروسته یې د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره وکاروي. امریکا پلان لري چې روان کال د 18 سپتمبر پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان د سونی لیګټ وای دا راپورونه دروغ دي چې ګینې امریکا په دې لټه کې ده چې پاکستان کې پوځي اډې جوړ کړي. د پاکستان بونو تر وزیر شاه محمود قریشي هم په 25 مئی پاکستانی سینټ ته په وینا کې ویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به کله هم پر خپل ځمکه د څق قسمه امریکایي اډې جوړولو اجازه ورنه کړي. طالبان په خپل بیان کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دا قسمه ګام به یو غټه او تاریخي تیروتنه او رسوایي وي او په خبره یې چې دوی به د دې ناروا او پارونکو فعالیتونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي. دا اتر دی محل مشال خبرونه.
خبرونه مد مشال اړین واوریدل چې اسرار لم مومن باندې کله کده مونږ کو چې لاس روان غړي تر پای پات شي. نو دور نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره خپل ژمنې پوره کړي. دا پښتون د وسازانو اتحادیې مشران غواړي چې وفاقي حکومت د لوړو زده کړو په بجټ کې اضافه وکړي.
سبی دا 150 بلین روپے د ټول پاکستان دی رسټو د پر ورکی کنه جی په بجټ کې دا د ریفلیکټ کې نظام خالي کې بیا به دی نو څه ته به هیڅ پرابلم نه وي.
په پاکستان کې د امریکایي اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او په دې جوړولو یا نه جوړولو سره به د امریکا او پاکستان په اړیکو او د سیمې پر حالاتو څه اغیز وشي؟ شنون کې وای دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال اډیو سره اوسئ. مشال رډیو ته تاسو غواګی تاسو کولی شئ چې مشال رډیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه مشال رډیو .com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدئ شئ. پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم د مئی پر شپږ وشتمه د خلک کمر پیخي او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په دغه تاخیلو کې ولسی غونډه کړې ده. په عین وخت کې د بنو په جاني خیلو کې د یو کس تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. د پی ټی ایم غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او د بل مخکخ او د قومي اسمبلی غړي موسن داول په ګډون نور مشرانو په خپل بیانګانو کې ویل چې د خلک کمر شهیدان او عارف وزیر به هیر نکړي. د غورزنګ یو مخکخ عارف وزیر پر اوس کال د مئی په میاشت د وسلاوالو په بریټ کې تر سخت روبل کېدو وروسته مړ شبې بو. د هغه د وژنې ذمہواری چا نه منلې. نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
پښتون ژغورنه غورزنګ 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د خړ کمر پیخي او عارف وزیر تلین په مناسبت لوی جلسه وکړه چې ګڼ خلک ورجمع شوي ول. جلسه ته د غورزنګ مشر منظور پښتین، د غورزنګ بل مخکښ محسن داوړ او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتین جلسه ته خپل وینا کې وویل چې نن مونږه یوازې د خړ کمر شهیدانو او عارف وزیر یاد نه تازه کوو، بلکې د خپل کام سره کړې هغه لوزونه هم تازه کړو چې د کام او وطن ژغورنه کوو. نوموړی د علي وزیر په ګډون د غورزنګ نیول شو کسانو د رهایي غوښتنه وکړه او وی ویل چې د امن مبارزه باید دوامدار وي. د غورزنګ بل مخکښ او د پاکستان پرلمان غړی محسن داوړ جلسه ته وینا کې وویل چې د خړ کمر شهیدان او عارف وزیر نه هېرېدونکي دي. د غیوا خونړی او پښتنو سره د ظلم یو نه هېرېدونکي پیښه ده. نوموړی په طالبانو غږ وکړ چې د نورو په خبرو افغان وژنه بند کړئ، د ولس د رای احترام وکړئ. د مئی پشپږ ویشتمه کال 2019 د تاخیل خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا د پوستې سره امنیتي ځواکونو په ډزو د دوی 15 کسان وژل شوي ول، شپږ ویشت نور ژوبل شوي ول. حکومت او فوز ویلي ول چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی په پوستا برید شوي وو، چې پس محسن داوړ او علي وزیر په دغه مقدمه کې سو میاشتې زندانی شول، خو وروسته په مقدمه کې بریالي شول. دوی ویلي ول چې دا دوی په پرم نه لاریون ډزې شوي وي، چې 13 ورځې په یاد کې جلسه وشوه. بل طرف د بنو په جاني خیلو کې د دوه ورځو نه روان پرلت تیر ماښام پای ته ورسېدو. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شوي وو چې د مئی په 24 نیټه جاني خیلو کې یو ځایي کس نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وو، او د پوسټمارټم په وخت د بنو پولیسو یو اویا جاني خیلو ځوانان نیولي ول. حکومتي چارواکو وویل چې لا جرګې سره مذاکرات وشول، نیول شوي کسان خوشی شول، وژل شوی کس خاورو ته وسپارل شو. د جاني خیلو پرلت والوای چې حکومت د مارچ په میاشت کې د دوی د پرلت ختمولو په بدل کې چې ورسره کمې وعده کړې وې دا غې لپاره درې میاشتې وخت وو چې یو میاشت پکې پاتې ده. دا امن باوري کولو ګوډ بیډ وسله والو زید ګام پورته کولو په ګډون یو شمېر ژمنې ورسره شوې. حکومت جرګه ته ډاډ ورکړې چې ټولې غوښتنې به پوره کېږي نو پرلت ختم شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به نن د پوهنتونونو د مالی ستونزو هوارولو او خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. د اتحادیې مشران وایي غواړي چې وفاقي حکومت د لوړو زده کړو په بجټ کې د 1.5 ارب روپو اضافه وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته ویلي چې اصلاحات عملي کړي او د مالی ستونزو د هوارولو لپاره دي حکومت ته تجویزونه ورکړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه په پواسا اعلان کړی دی چې نن به په پېښور پوهنتون کې د لوړو زده کړو په بودیجه کې د 1.5 بلیون روپو د اضافه او خپلو نورو غوښتنو په حق کې مظاهره کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه ستر سکتر ډاکټر ذاکر الله جان وویل چې وړاندې به حکومتونو هر کال د لوړو زده کړو کمیشن ته 1.5 بلیون روپۍ ورکولې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دغه بودیجه 1.6 بلیون روپو ته راغورځولې ده. نوموړي زیاته کړه
کدا مونږ ته دی و چې راځو تاسو ارننګ انسټیټیوټ کې نو بس سیستم دغه ته مونږ تیاری بیا دې بس مونږ ټوټل دی انډیپندنس کی او ټوټل سی انډیپندنس دې بس بیا اٹومیټیکلی مونږ خو بل څه سورس نشته خو څه نه بس واکې نو څه نه مونږ سیوا کوم دا غي زور بشر ته دی مونږ 150 بلین روپے اوس په دې سبال زمونږ پروټیس ته هغه کې مونږ ډیمانډ کوو چې تاسو یونیورسيټا په فدرل بجټ کې 150 بلین روپے ورکې چې دی دا 150 بلین روپے د ټول پاکستان د یورستو د پاره ورکی کنه جی په بجټ کې دا د ریفلیکټ کې نظام خیال چې بیا به دی نو سو ته به هیڅ پرابلم نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د صوبې په سرکاري پوهنتونونو کې د داخلي او زده کړو د اسانتیاو خرڅونه ډیر شوي دي او په دغه اړه زده کوونکي او والدین ډیر ګیله مند دي. په پېښور پوهنتون کې د امپیریو زده کوونکي ملک انور وایي چې د پوهنتونونو د ناسم انتظام او حکومت د بېغورۍ له کبله د سرکاري پوهنتونونو خرڅ د شخصي پوهنتونونو کچې ته لوړ شوی دی.
اصل فیس سے واشو نیکس پہ پر فیس سے واشو چه ڈگری را خلی فیس سے واشو بی ایس پہ گورنمنٹ کالج کے پاو کلی کے پشپک ذرا سمسر دے پہ پخاور یونیورسٹی کے پہ 50,000 سمسر دے یو خواتش گردے زپل علاقے چه خلق بے کورا شوی دی کورونا دا چه کم دے خلق کوروبار دے دا بلکل ختم شوی دے ایغا باوجود مون سر دا سنم نسلوک چی کی گیه دا گه مون مخنیوه کهو انشلا اول عزیز دے ایم تی ایم آلخ آغا شوی دے زر تر زر بخپل ایمال جاری ساتی و دا گه خبر و مخنیوه با کهوی.
د پوهنتون د استادانو د احتجاج او غوښتنو په اړه د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې دا معاملات د صوبایي او وفاقي حکومتونو سره اړه لري، خو د پوهنتون انتظامیه هڅه کوي چې خپل مالی ستونزې هواري کړي.
ډیفینیټلی د دې چې کوم مسائل دي نو دا چې کوم سندیکیټ دی او د سینټ لیول مسلې دي او دې سره سره ډیفینیټلی موږ سره کورس مشتري نو لکه د کوټ لارم چې کوم دی هغه دوی خیالول شي چې دغه مسلې الته اډریس شي او به حکومت چې کوم دی ومني اوس په خبرو نه چې کوم ایڈمنسټریشن نه ریته پته را چې مسله سره خو چې په خبرو نه چې کوم په اصل کړی دا نو دا ځان نه دا څنګه کړی دا شاته نه ډایرکټر چې کوم دی هغه د ګورنمنټ او د ایچ ډی دی د هایر ایجوکیشن کمیشن دی نو کدی دا اډریس کی دا خپل پرابلم په پواسه جي نو دا صرف دی وینیو چې کوم دی هغه په شاور نشي یو ټی چوک کې خره ادر وایز چوبای ګورنمنټ او پاک تدریدا اډریس کول غواړي دا زموږ مطالبه دی او دا دی عمر لشي.
د حکومتي دریز لپاره مو د خیبر پختونخوا حکومت د ویان کامران بنگش په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لوړو زده کړو پارلماني سیکرټرې عائشه بانو او لوړو زده کړو د کمیشن سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د اصلاحاتو عملي کولو ویلي دي. د مې په 13مه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې گورنر د مالی ستونزو د هواري لپاره له وایس چانسلرانو تجویزونه غوښتي دي او چې کله دغه تجویزونه راشي نو د عملي کولو لپاره به وفاقي حکومت ته وړاندې کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان شناختی کارډونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول پیل کړي. د مې پر 15مه د پاکستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت سیفران او یونیت سی آر د نادرا په تکنیکی مرسته د کارډونو ورکولو لړۍ پیل کړه. د دې لپاره په پاکستان کې میشت شاوخوا 14 لکه افغان کډوالو ته د نوملیکنې 40 مرکزونه پرانستل شوي ول. افغان کډوالو پر دې ګام خوشحالي څرګندون د دې ګام مانی خوشاله دي او وای چې له دې سمارټ کارډونو سره به وس دوی د ګاډو لایسنسونه او د بانک اکاونټ هم جوړولی شي. نور تفصیل د شانواز ترغزه په دې رپورت کې وو.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو د خدماتو نړیوالې ادارې یو ان سی آر لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادرا محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو ان سی آر په کوششونو ورکول شروع شوي. د یو ان سی آر په وینا چې پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوي. د محمدو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای 30 کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوه. دا وخت خپل روزګار کې خوده زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نخو بانک اکاونټ جوړول شي او نن ور داسې کارونه کول شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډیر خوشاله به خبره موږ ته 30 کال تیر کو موږ غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسن هم جوړ درو په پاکستان کې وګړي جوړ رہے موږ په اړه موږ دا ډېر غټه مشکلات وو. اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه
سلیم خان لقمانی هم په مومندو کې د تیرو 40 کالونو راهسې ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپلې په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای. دی وای هر کله بچي په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومندو ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي باخصل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورد او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ای سی آر پوینا چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادرا محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملي غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د پکارډ اخستو کې او یا بیا د کارډ اخستو ورسره هر رقم قانوني مسله و باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس پورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې نظمنګ کپون ری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سيزونه بدسي چې ګورنمنت اف پاکستان به اوس د دې سيزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکي چې هغه ځان رجستر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې په کډوالو ته کارونه ورکيږي په کې د کورونا د احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورس خودل شي ده د هغه ورځې نه وړاندې او یو ورستو دي د کارډونو مرکز ته نورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په سلورو بجو
مشال اړتیا تاسو غوګي د بلوچستان حکومت د صوبي ساحلي برخي ګډانی ته د یو بهري جاز یا اګوټ ورتک په اړه پلټنی پیل کړی دی. د صوبای حکومت په خبره د جهاز پنځکم شین دی هغه د انساني ژوند لپاره اغیزمن کېدل شي، ځکه چې د لومړی پلټونو څخه سرګند شوم چې د اوبو په دی جاز یا کشتۍ کې د 15 بټن څخه زیات خطرناک کیمیاوي مواد موجود دي. نور حال کوټینا د مشال اړې خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شپږ سو پنځه اتیا کیلومتر لري وسویل ودیز لور ته د بلوچستان په ګډانه کې د اوبو هغه غټ جهاز یا کښتۍ د ماتولو کار د بلوچستان حکومت سمدلاسه بند کړی دی، کوم چې د اپریل په دیرشمه نیټه د انډونیشیا څخه و ګډانې ته رسیدلی دی. د خبره په لسبیله کې د ماحولیات یا چاپیریال خوندي ساتونکو ادارې مرستیال مشر عمران سید کاکړ د مې په شپږشتمه نیټه مشال ریډو ته کړی ده او ویلي دي چې دوی په یاد شوي جهاز کې د ناڅرګند کیمیاوي مواد د اطلاع وروسته په سیمه کې د وود جازو د ماتولو کار ځنډولې دي او د غزا څخه ټول مزدوران راستلې دي
او د دې د کم لګې راخستې دي او ټیسټ یې سوالې دي کپ دې کې مرکری و نو بیا به د دې خلاف کاروایی کیږي. مواد مز درې لباچان ته واټول دوی ولې کېدلې چې سبا پورې دروازه په موږ په دې کې په دې جلدی نه کو چې موږ وایي کم څه کم چې پر وځ ځای وځي چې یو شی اتنټیکیټ
په دې تر څو چې مکاله په کوټ کې د ماحولیات یا چاپیریال د کارپو او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر فیض کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په دې اړه صوبایي حکومت بیا په خاصه توګه د ماحولیات د مکمل لوري پر وخت باندې کوم ګامونه پورته شوی دی. دا غسخه د سمندر په اوبو کې دننه او د سمندر څخه و د باندې ژوند ته لوی ګټه رسیدلې ده.
یقینا که په دې کې یو زریلای او خطرناک مواد نو هغه خو سوای د دان چې لایف ان د واټر چې دی یا اباوت د واټر چې دی دواړه د پر خراب
بل خواته د بلوچستان حکومت هم و ګډانې ته د غزمن جاز دراتلو د اطلاع وروسته سخت کامونه پورته کړی دي او د لسبیلې وزلي چارواکو ته امر کړی دي چې په سیمه کې د اوبو د جازو د ماتولو کار سم د لاسه بند کړي. د مې پښ پرشته منېټه د مشارډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وویل چې صوبایي حکومت د دې جاز یا کښتۍ دراتک د پلټنې کار پیل کړی دي چې معلومه کړي چې څه ډول دغه اغیزمن جاز یا کښتۍ په پاکستان ته راغلي او هم د چا په اجازه د بلوچستان وسایلي برخته را رسیدلي.
ګوره دا یو ویسل راغلی دی دا ټریټوریل اوبه چې په سمندر د دې اجازه چې دی ویسل ته یا جاز ته نیوی یا پی ایم ایس ای فیڈرل ګورنمنت هغه اجازه ترکی بلوچستان ګورنمنت سره تعلق نه سده اجازه ته نو زموږ پر رپورټ نوټیس کې هغه وخت راغلی چې موږ خبر شو چې په ګډانی شپ بریکنګ یارډ باندې یو جاز راغلی دی په هغه کې ایزرډس یعنی نقصان دی خلګو ته تاوان رسیدلې سي انوایرنمنت ته داسې مټیریل پکې دی. نو فورن بلوچستان ګورنمنت نوټیس پر واسطه غری پی ایچ ای دی هغه لاټي سیل کړ او مزید ډیسپنسینګ چې دی موږ کاو کړ چې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی موږ هغه ته پوښتنه وکړه دا جا څنګه په د ټریټوریل وبو کې راغلي دي د چا په اجازه راغلي دي نو دا دوه دین په نوټیس کې نو چا لیټر هم نو راستولو د فیډرل ګورنمنت لخوا
د بلوچستان سمندر غاړه یعنی ګډانی د هندستان او بنگلاديش روسته دریم لوی ځای دی چیرې چې د وبو غړ چازونه یو کشتيانه په لوی کچماتیږي د دې څخه د اوس په نترسنګ نور شان راستل کیږي. په ګډانی کې د شل څخه بیا تر 25000 پورې کسان د مزدور په توګه کار کوي او د ګډانی د دې سند څخه د پاکستان د اوس په 25% ارتیا پورې کیږي. همدا وجه ده چې په ګډانی کې کله ناکړه پیشي هم رامسته کیږي او په کال 2014 کې د بو په یو جاز یا کښتۍ کې هغه وخت ور لګیدل او کله چې مزدوران د ماتولو په کار بوخت وو په یاد سوي پیش کې د ډیر څخه زیات مزدوران خپل ژوند د لاس اور کړی وو. په کوټ کې د چارواک په وینا چې د تیل یا کیمیاوي مواد وړونکي دغه جاز په اوس وخت کې د انډونیشیا ملکیت دی او اته د اسکالا له مخه جوړ شوی دی. د بویا څو جاز لمړی و بنگلاديش ته تللی هلته د احتجاج وروسته دغه جاز د هندستان د بمبي په لور راګرځېدلی وو. هلته هم د ماتېدو اجازه نه و موندلې نو وروسته د پاکستان په لور راغلی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال اړې خبرونه ته تاسې غوږی. پاکستان او ازبکستان د افغانستان لاله تجارت اپیل کړي او په لومړی پړاو کې د کراچۍ بندر څخه د سوداګریزو مالونو یو ټرک تاشخان او له هغه خوانه یو ټرک فیصل آباد ښار ته سامان رسولې دي. پاکستان د ازمختی پروژه کامیاب بللو سره وای خپل غربي او شمالي گاونډیانو سره اړیکې لا نور خکولو ترڅنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړي. پوهان وای ک دا تجارت د منځنی اسیا نور هیوادونو ته په غزولو سره پر مخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو ترسنگ افغانستان لپاره هم ډیری ګټه ولري. تفصیل د احمد الله پرپورټ کې.
پاکستان او ازبکستان په لومړي ځل د افغانستان لپاره د سوداګریز مالونو تجارت کړي کم چې د سیمایي اقتصادي ترقۍ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. پاکستان د مې په څلورمه د کراچۍ بندر څخه د دوایانو یو ټرک د کابل لپاره د ازبکستان پلازمینې تاشقند ته ولېګلو او له هغې خوا یو ټرک چې د څرمنې جوړ مصنوعات پکې ول د مې په 14مه د پاکستان فیصل آباد ښار ته سامان راوړو. د تجارت او پنګونې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داود مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ازمایښتي پروژه کامیاب وبلله. نوموړي د مې په 22مه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
زموږ هدف دا دی چې خپل غربي او شمالي گاونډیانو سره اړیکې لا نور ښه کولو ترڅنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړو. اسلام آباد توقع لري چې په راتلونکو میاشتو کې بعد افغانستان او ازبکستان سره د ترجیحي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي.
د پروژې ته د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس اے آئی ډی تخنیکی او مالی ملاتړ ترلاسه دی. یو ایس اے آئی ڈی وای دغه مقصد سیمایز تجارت او خپل منځي رابطې زیاتول دي. پاکستان د کلونو راهسې د خراب اقتصادي حالاتو او د انرژي بحران سره مخ دی او له اوږدې مودې راهسې د منځني اسیا هیوادونو منډیانو ته د لاسرسي په لټه کې دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه اسلام آباد غواړي چې له ازبکستانه نور شیان لکه سکاره، سره او رخت یا کپڑا هم درآمد کړي. په افغانستان کې د لسیزو راهسې روانې جګړې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله ډیپلوماټیک کړکیچ د سوداګرۍ مخه نیولې ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې اقتصاد پو ویلیام برډ دا یو مهم پرمختګ بلی. نوموړي د مشال ویډیو د خبر مرکزی څانګې سره خبرو پر مهال وویل که دا تجارت د منځنی اسیا نورو هیوادونو ته په غزولو سره پر مخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی اسیا دواړو لپاره ډېرې ګټې ولري او که دا تجارت په پراخه کچه وده وکړي نو دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات سره د ګاونډي هیوادونو اقتصادي برخه هم زیاته کړي. د افغانستان گاونډي هیوادونه د لسیزو راهسې په دغه هیواد کې نیابتي یا پراکسي ډلو ته په مالی مرستو تورنول کیږي. شنون کې وای سیمایي اقتصادي نخلونه کې تر ټولو لوی خند په افغانستان کې روانه جګړه ده او 13 میاشت د امریکایي او غربي فوز د وطن تر اعلان وروسته په دغه هیواد کې تاوتریخواله نور هم زیات شوه دي. ویلیام برډ وای که په افغانستان کې ناامنی نور هم زیاتیږي او د امریکایي فوج تر وطني وروسته په تشدد کې اضافه کیږي نو دا د دغه هیواد اقتصادي فعالیت او په عمومي ډول د سیمایزو اړیکو لپاره تر ټولو جدي خنډ کېدی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د کارګو لار چې په افغانستان تیریږي هیواد به د سیمایز تجارت لپاره یو څلور لار وګرځوي. خو ویلیام برډ وای د افغانستان لپاره دا خورا مهم دی چې خپل ځانګړي اقتصاد ته وده ورکړي او خپل محصولات گاونډي ملکونو ته لیږل سره تجارت به ورته زیاتول وي. پاکستان افغانستان ته اجازه نه ورکوي چې خپل تجارتي مالونه د دغه هیواد لپاره هند ته ولېږي چې په جواب کې نوی ډیلی او کابل په 2014 زیږیز کال کې د هوایی راهداري لپاره افغاني توکي هندي بازارونو ته رسول پیل کړل. پوهان وای په وچه کې راګیر ازبکستان باندې د سیمایي سوداګرۍ تر ټولو لوی ګټه اخستونکې وي ځکه چې د یاد هیواد سمندر یا بحر ته رسایي ډیره محدود ده او تاشقند د پاکستان او ایران بندرونو سره نیغ په نیغه د رابطې په کوشش کې دي. د روان کال په فروری میاشت کې افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو د افغانستان مزار شریف څخه تر کابل او له یاد خارا تر پیښور د ریل پټلۍ غزولو پلان هم لاسلیک کړو. تاشقند هم د خپل سویلي گاونډي ملکونو سره سیمایي تجارت ته وده ورکولو لپاره یو لړ لوزنامې لاسلیک کړي دي خو د ازبکستان د کمپنیانو مشران وایي چې یو شمیر خندونه لا هم شته. د ازبکستان د ترانسپورت او لوجستیک شرکت مشر د نوم نه خودلو په شرط په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته وویل په حقیقت کې ازبکستان د پاکستان یا افغانستان سره د سامان د لیګلو په اړه هیڅ ډول سرکاري تړونونه نه لري او کله چې دوی د ستونزو د حل لپاره د ترانسپورت وزارت سره تماس ونیسي نو چارواکي ورته تل دا خبره کوي چې کار پرې کوي.
احمد راو چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو هم دې سره وخت شوې ده د گرمی دولسمې بجې سره لمومن نه د خبرونو لنډی زور
پښتون ژوند غورځنګ وای په خړ کمر کې وجل شوی کسان او دارخ وزیر وجنه نشي هیرولې پښتون ژوند غورځنګ پروند خړ کمر پی خود وزیر د وجنه پر د شمالي وزیرستان په دخلو کې ولسی غونډه وکړه غونډه ته د غورځنګ مشر منظور رحمت پښتون ویل د مای پر شپږشته ما په خړ کمر کې پر یوښته د تشدد خلاف لاري نه وته وو ودل تا وړو کې هلکان وجل شو او بیا پر هم دی وجل شو کسانو په یاري وشوي د 2019 کال د مې پرش په دښتا په خپل کمر کې د پښتون ژوند غورځنګ په وینا د پاکستان پوځانو په دزو کې د غورځنګ 15 کسان وجل شوي او شپږ جوړ شي وو خو سرکاري او پوځي چارواکو ویل وو چې د دوی پر یو پوسټ د پیټم د دوه مخکخانو علي وزیر موسین داوود په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په بیت کې 15 اسکر وجل شي وو خبر پختون خوا له وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملزمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه کولو اعلان وکړ په پېښو ضلع هاوس کې د مای په شپږشتمه د سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره جوړ شوی خبري کانفرنس ته وینا کې محمود خان وویل چې دغه پریکړه به د جون لړومبې نیټې عملي کیږي او په پاکستان کې د لس کلنو او لدې د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګول لپاره ريجستریشن نن شروع کیږي د پاکستان د منصوب بندي او پرمختیایي چارو پخې وزیر اسد عمر د مې پر شپږشتمه په ټوټر باندې ولیکل د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټه په غونډه کې دغه فیصله شوه او افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد غونډې هیوادونو ته خبرداري ورکړې دارو سلاغو چې په رسنیو کې دا سیرا پورن خبره شول چې ګینه پاکستان له واشنگټن سره د قسمه مبینات تړون کړي طالبانو د خبرداري پورن په بیان کې پر داسې وخت پور کړ چې داسې مسیلې چې ګینه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په دغه سیمه کې نوی اډي ګوري
اسرار لمو مند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کډمګو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی ساسه پام یو بل رپورت په لور راګرځوم پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې امریکا به هلتا فوزی یا هوایی اډي جوړوي د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې امریکا ته به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې د پاکستان پر خاوره اډي جوړ کړي بلخو د امریکا ځواکونو وایاند سونی لګیټ د هم د مې پر شپږشتمه هغه ادا ویرت کړي چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړوي دا چې په پاکستان کې د امریکایي اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او د دې په جوړولو یا نه جوړولو به د امریکا او پاکستان پر اړیکو او د سیمې پر امنیت څه اغیز وشي احمد شاه زمي په دې اړه راپور لري
شاه محمود قریشی د مې پر 15مه د پاکستان قامیا اسمبلی او سېنات غړي غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه بے بنسټ او پر ګنګوسه ولاړ وبلل چې ګواکې امریکا په پاکستان کې فوجي اډې جوړوي
عمران خان کې هوته وې کوئی امریکن اډا پاکستان کې سرزمین پر نه بنهګا
د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې به هیڅ امریکایي اډا د پاکستان په خاوره جوړه نسی تیر وخت هیر کړی د پاکستان حکومت په څرګند ډول ویلي چې موږ به په پټه د ډرون کارولو اجازه ورنه کړو او نه هم موږ ستاسو د ډرون په څارنه کې دلچسپي لرو
شاه محمود قریشی دا خبرې له هغه وروسته کړې چې له تیر څو ورځو راهیسې په بیلابیلو رسنیو کې د پاکستان لخوا امریکا ته د افغانستان د څارنې لپاره د پوځي اډې جوړولو موضوع توده ده لدې ورځ وړاندې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د مې پر څلورشتمه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې په پاکستان کې نه خو امریکا پوځي اډې یا هوایی اډالري او نه هم پر دا ډول وړاندې غور روان دي نو موږ زیاته کړي و چې د دوه هیوادونو ترمنځ د 2001 کال راهیسې د مواصلاتو هوایی او ځمکني کرښو د همکاري چوکاټ موجود دي خو په دې لړ کې نوې تړون نه دی سوی پرسنوی کې په دې اړه تر هغه وروسته راپورونه خبره سول کله چې تیرې اونۍ د امریکا دفاع وزارت مرستیال وزیر ډیوډ هلوی د امریکایي سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکول پر وخت وویل چې پاکستان په افغانستان کې مهم رول لري او د افغان سولې پروسې ملاتړ کړی دی نو موږ زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته د خپل هوایي حریم د کارولو او په افغانستان کې د امریکایانو د پوځي حضور د ملاتړ لپاره د رسایي اجازه ورکړې ده نوموړي د سېناترانو د پښتنې په جواب کې وویل چې امریکا به له پاکستان سره خبرې جاري ساتي ځکه د افغانستان او په افغانستان کې د سولې د راتلونکو لپاره به د پاکستان ملاتړ مرسته ډیره مهمه وي د پاکستان د پوز په خانه افسر او د دفاعي چارو پول لیفټننت جنرال ریټارد تلت مسعود وای چې پاکستان نه غواړي امریکا ته پوځي اډې ورکړي خو نور اسانتیاوي ورکولای شي
اگر وہ چاہیں تو ہی فولنگ کریں یا پاکستان کی
پاکستان کولی شي چې امریکایي الوتکو ته د تیلو اچولو اسانتیا برابر کړي یا پر سرحدونو همکاري ورسره وکړي، خو د اډو پر ورکولو به حکومت راضي نشي، ځکه په خبرګون کې یې سخت احتجاج کېدلی شي. که د افغانستان حالات خرابېږي نو امریکا او پاکستان په استخباراتي او نورو څانګو کې له یو بل سره همکاري کولی شي او پاکستان د ځمکې له لارې اسانتیا ورکولی شي چې دا ډول د جنگ له منفي اغېز ځان بچ کړي.
د امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو ترمنځ لیدنې او د دوه اړخیز همکاري او خبرې له هغه وروسته تودې سوي چې د امریکا د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال فرانک مکنزي د مې پر 19مه خبرې اعلان ته ویلي وو چې د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره د هوایی لارو د کارونې لپاره د حقونو اخیستلو او پوځي اډو جوړولو خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د اډو نه لرل به د افغانستان څارنه ګرانه او ځنډنې کړي. د سویټزرلند په جنیوا شهر کې د مې پر 23مه د پاکستان د ملي امنیت مشاور موید یوسف له خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره پر دوه اړخیزه همکاري خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته ګډ اعلامیه کې ویل شوی و چې د دواړو لورو ترمنځ مثبت بحث وسو او د دوه اړخیزه همکاریو د لا زیاتولو لپاره دواړو خواوې پر خبرو جاري ساتلو سلا شوي. تر دې ورځ وروسته د مې پر 23مه د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. دوار مشرانو په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره پر شریکو ګټو بحث وکړ. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت خبر پاڼه او د آستین ټویټ سرګندوي چې نوموړي له پاکستان سره د دوار خیز اړیکو جوړولو د جاري ساتلو هیله ښودلې. اخوا د امریکا دفاع وزارت ویان د مې پر 23مه له خبر اعلان سره د خبرو پر مهال ویلي چې له پاکستان سره پر سفارتي کچ خبري روان دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر بیلابیلو لارو چارو او فرصتونو غور روان دي چې یوې د پوځي اډو جوړول دي. په نتایج سره راپورونه کې راغلي ول چې پوځي اډه شاید د بلوچستان په نصر آباد سیمه کې جوړ شي، خو د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ بیا د مې پر 23مه هغه اداوی رد کړي چې امریکا به په پاکستان کې پوځي اډه جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې په خوانی مشر او شنونکي پروفیسور ډاکټر اعجاز خان خټک هم وایي چې پاکستان شای امریکا ته هوایی او ځمکني لارې ورکړي، خو د مستقل اډې ورکول ګران ښکاري، ځکه یو خوا اپوزیشن ګوندونه د دې کار مخالفت کوي او بل خوا چین له پاکستان ناراضه کیږي.
پاکستان وایي چې امریکایي شای مثالی هڅې مشره دوم ورانی غینا نو هغه لا ته باندې هو بیلنس باندې هوایی لارې چې کله وي چې کله دین استعمال کړي او هغه بل شیلر خو پرمننت بیس ورکول او بلوچستان کې ورکول بیا توادر دیالته کې هلته چین دوی هلته کېږي نو هغه به ماته ښکاري چې کافی ګران کاري.
چین له کاشغر سیمې څخه بیا د پاکستان تر گوادر بندره د شاوخوا 50 ارب ډالرو په لګښت ګڼ ارخیزه پروژه باندې کار روان کړی دی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سی پیک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان 2020 کال د اپریل پر 14مه له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نوې نیټه اعلان کړه او ویل چې دغه پوځیان به د روان کال د سپتمبر تر 14مه ووزي، خو له دې هیواد سره به خپل مرسته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري پر 9مه نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان به د مې پر لومړۍ نیټه له افغانستانه ووزي. سپتمبر 14مه هغه نیټه ده چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې ترهګر بریدونه وکړل. تر بریدونو وروسته امریکا او ایتلافیانو افغانستان ته خپل پوځونه ولېږل چې شمېر یې وخت تر 100,000 هم واوښتی. له راپورونو سره سم هغه مهال امریکا د پاکستان په جیک آباد کې شمسی هوایی اډه کارول، خو پاکستاني چارواکي وایي چې اوس نه خو هلته امریکا پوځي حضور لري او نه هم اډې په واک لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625، په شارټ ویو 2113، 15,315 او 15,255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال اړیتا تاسې غوږی. په اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په خبریال اسد تور ابرید کړي او نوموړې ژوبل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر د خبریالانو حقوقو ادارو او صحافیانو د دې برید غندنه کړي. دوی تور لګوي چې حکومت په سرخار اسلام آباد کې هم خبریالانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي، بلخوا حکومت هم د یاد برید غندنه کړي او وای د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. نور تفصیل د اسرار العلوم مومند په دې رپورټ کې اورو چې د اسد تور په غږ پیلېږي.
کے پر پسٹل کے بٹ ماری جا رہے تھے۔
اسلام آباد کی نا سرکن وسلہ وال د خبریال او یوٹیوب بلاگر اسد علی تور کور تور نہ نوتے ہل تھے پن موڑی تشدد کڑے دسے شمبے پشپنا وقت در وسلہ وال د اسد کور تور نہ نوتل او د ہغ خپی ولاس ی وترلو پر تشدد ی وکڑ اسد تور چے زخمی دے دا ٹول تفصیلات ی پیو شخصی ہسپتال کے د ویڈیو د لاری ور کڑی دی۔ نوموڑے وائی حملہ کون کو لد پختنہ کولا چی لکھو مزایا ورتا فنڈنگ کی گیا چمر پیسے ورتا ورکل کی گی۔
بار بار میری پسٹل کے بٹ ماری جا رہے تھے۔
زی مسلسل د تمانچی په بټ وو وهلم، ما چغي وهلی، خو چې ما چغي وهلی نو هغه بیا زما د خلی بندولو کوشش وکړ، بیا هغه ما ته وویل کغله نشوي نو بیا در باندې ډس کو، تر هغه وروسته هغه وتختیدل۔
لا هم په اسد تور د بریج موري چانه د منلې، خو پروس کال هم په نو موړي د پاکستان فوز د بدنامولو تور لګیدل وو، په دې لړکه له یو عدالتي کې سره هم مخ شوه وو۔ څو هفته مخکې هم په اسلام آباد کې په حکومت تا اسٹیبلشمنٹ ترقید کون کی یو بل خبریال ابصار علم برج شوی وو۔ دا په داسې حال کې دا چې د مای په یو اجتماع د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ۔ که په ټولنیزو رسنیو کې یو خوا په اسد تور د حملې غندلو لړۍ روانه ده، نو بل خوا د یاد قانون د ارزښت په اړه هم پوښتنه کیږي۔ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی آسیا څانګې هم په خپل یو ټویټ کې ویلي چې هم په دې هفته کې د صحافیانو د تحفظ بل قومي اسمبلی ته تر وړاندې کولو وروسته په یو خبریال د کور دننه تشدد کولو سخت اندېښمن کړي دي۔ د ادارې د پاکستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره بیړني ګامونه پورته کړي۔ خبریال متی الله جان چې پروس کال د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بوتلې وو، بیا یې 12 غنټې پس خوشی کړ، هم د اسد تور د تختولو غندنه کړي۔ نوموړي په شپږشتم مئی مشال ډوته ویل چې پروس کال د اغوا کېدو په لټنې تر دې د منډې شوې۔ نوموړي وایي وزیر اعظم ورته وایي چې له کورونو چارو وزیر دی په دې اړه پوښتنه وکړي، او د کورونو چارو وزیر بیا وایي چې دوی ته یې معامله نه ده ورغلي۔
چکم ظاہری ولسی او جمہوری حکومت تے نوہاغا دا طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر اڑان دے بیخی بے وس دے زمنگ چکم اداری دی لکا پولیس عدلیہ او رسنے نوہاغا دا محال تر سخت فشار لان دی دی اسلام آباد کی پا خبر اعلانو مخفضیاتی دن کی بریدونا اخائی چی حکومت دا وزرازم عمران خان پا کنٹرول کی ندے او ځنې نور قوتونه دا ملک چلوي او د عمران خان حکومت ناکامه شوې ده۔
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو اداري راپور هم ښایي چې په 2013 کال کې منتخب شوی د ترک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بېساري فشار لاندې دي۔ د دې ادارې مشر اقبال خټک په درېم مئی مشال ډوته ویل چې د 2006 کال د اپریل هیڅ په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد یو سل اته څلوېښت پیښې مخې ته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي۔ بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسد تور د حملې نوټس اخیستی او د اسلام آباد پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د واقع تحقیقات وکړي۔ د پاکستان د بشر حقونو وفاقي وزیر شیر مزاری په خپل ټویټ کې په اسد تور د برید غندنه کړي او وایي چې حمله کوونکي سی سی ټی وی کیمرو راخستي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر لوړاندې له پولیسو سره په رابطه کې دی چې دارنګ ضروري اقدامات پورته کړل شي۔ مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ۔ البته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د مای په دریمه مشال ډیو ته همدومره ویلي وو چې د ترک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلارې دی، یا دوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي غړو یې هم په وار وار ویلي چې پاکستان کې رسنۍ مکمل ازادي دي۔ پلخوردی هیواد پوز هم ویلی چې د هیواد په سیاست کې هیڅ قسم مداخله نه کوي۔ په خبریال او یوټیوب بلاګر اسد تور برید په داسې حال کې شوی چې د رسنۍ او ازادۍ لپاره کارکوونکي د بې سرحد خبریالانو نړیوالې ادارې په درېیم مئی د رسنۍ او د ازادۍ ورځې په مناسبت خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي۔ د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل بستر په یاد نیټه مشال ډوته ویل چې د رسنیو د ازادۍ په اړه دوی په جوړ کړي کلنی لیست کې پاکستان له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر اخو دی۔
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چیزی نشد گردی مکمل ختم
افغانان چونه ماری بیشک چونه
دیر سخت را بانی تیرم یه هر چطه
نیست زوش پوکن نموسر سر تلیمی داره بندی
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسه چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل وای پر داسې یو پلان کار کوي چې لمخې د جماعت له منبره د خلکو پر ټولنیزو مسایلو خبري او د اسلام نه نظر د هغو حل په ګوته شي. ځینې دینی عالمان که څه هم دا اقدام ستایي خو وای حکومت د جماعتونو لپاره د ملا امامانو د ټاکلو له چارو ځان ډډې تکړي چې لوجې د دوی په خبره په ټولنه کې مذهبي اختلافي مسائلو ته زیاته هوا ورکول کیږي. د پیښور پوهنتون یو استاد بیا وای د جماعت له منبره باید د انساني خیر خیګړې چارو ترڅنګ د شعر و فرهنګ په حق له هم خبري وشي. تفصیل د هرون بچا پر رپورٹ کې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای د هیواد دولس مشر په غوښتنه د کونسل د غړو عالمانو په همکارۍ د جماعتونو د ملا امامانو او خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغوی پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبرې وکړي. نوموړي د مې پر پنځشتمه له مشال رډیو سره په خبرو کې له دې موضوعاتو یو شمېر په ګوته کړل او زیاته کړه چې له دینی عالمانو سره په ملاقاتونو کې به هغوی د حکومت د پلان عملي کولو ته هڅوي.
مثلا د خاوند د کور ودانې تعلق، د بچو سره تعلق، د قران پرانا کې، د سیرت پرانا کې، پکلی کې، په محله کې یو بل سره تعلق، د استاد او د شاګرد تعلق، د حکومت ذمہ داري، د یو شهري ذمہ داري، نو داسې موضوعات مونږ جوړو خدا به د حکومت طرف نه د دې نفاذ جبري نه وي بلکې دا به اختیاري وي. البته موږ به علماء کرام سره په دې کې ارتباط ساتو، د دوی حوصله افزائی بکو چې دا موضوعات هم د خپل پبلک ډیسکورس سره جوړ کړي. مخکې نه هم دوی په دې موضوعاتو خبرې کوي، اوس بل په مربوط انداز کې شي. نور په پاکستان کې نظام داسې نه دی لکه په نور ملکونو کې چې په جماعتونو کې جبري خطبه یا تقریرونه راشي.
پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې د پخوانی پوځي امیر ایوب خان د حکومت په دوره کې په 1922 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامي مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. د سوات د منګوري د مرکزی جماعت پخوانی خطیب او دینی عالم مولانا صادق احمد د حکومت لخوا د جمعې د خطبو لپاره د موضوعاتو ټاکل یو ښه کار بولي، خو زیاتوي چې د دې لپاره چې د جماعت ممبر د دینی او سیاسي مخالفینو د سپکولو لپاره ونه کارول شي، حکومت باید د ملا امامانو او خطیبانو د ټاکلو چارې هم له نږدې وڅاري.
دا خبرې ضروری دي. پکاره چې په دې باندې د ډیر مخکې نه کار شوی، مسجدونه کې سلیم الفکر خلک هغه د دین پوهانی هغه موږ په دې کې خطیبان مقرر کړو او حکومت د هغې په شا باندې ودرېږي. لکه په پرایمري سکول کې د استاد مقرر کول حکومت خپل ذمواري ګڼي، لیکن د پوره علاقې دپاره چې یو خطیب د حکومت خپل ذمواري نه دی ګڼي. هغه زیاده خبره چې کله هغه بدیس خلک راشي چې هغه به د نورو دپاره استعمالېږي. د جماعت یو مثبت کردار پکار دی چې هغه په معاشره کې مثبت بدلون راولي. هغه ما د دین په بنیادی روح باندې پوه کی، ما ته د انساني اقدار او تعلیم راکړي. څنګه ما د مسجد نه د فرقواریت اواز اوچتېږي، یو بل باندې د تکفیر او د کفر د فتوا اوازونه اوچتېږي، دا خو زما د مسجد کردار نه دی.
د اسلامي نظریاتي کونسل پر پاڼه د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا اداره له 2001 زیږدیز کال راهیسې د اجتهاد په نوم په اردو ژبه یوه مجله هم خپروي چې له اسلامي شریعت سره پر تړلو بېلابېلو موضوعاتو بحث پکې کیږي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د ریاست ذمهواري ده چې د جدید ژوند د مسایلو په اړه د منلو دینی عالمانو او مجتهدینو نظرونه د هیواد وګړو ته ورسوي. د یوسفزی په وینا د جماعت له ممبره د ټولنیز ژوند او انساني رویو ترڅنګ باید پر ادبي او فرهنګي مسایلو هم خبرې وشي.
د آبادۍ سیوا والے، د اواخرن والے، انتها پسندی، د یو انسان یو مسلمان ټولنیز کردار، داغه د جبې د کام مسله، په دې ټولو باندې چې دنه مونږ اکثر وایو چې د جماعت د پیغمبر نه خبره کېدل پکار دی او داسې بکې د مخ کې اصل کې چې سو پورې ریاست دې باره کې حساس شوی نه وی او دله یو مرکزی حیثیت نی ور کړي انو د هر چا خپل خپل خوخه د چې د ممبر نه هر سوي تر دې چې په سیاست باندې په ادب باندې په سماجی رویو باندې په اجرا په جماعت زمونږ په آرٹ په شعر او ادب باندې په دې ټولو باندې زمونږ د دین پرانا کې د قران زنی داسې آیاتونه دي چې هغه اجمالی دي دا غینه به ډیډکشن کیږي اجتهاد به کیږي او هغه زمونږ عالمان کوي په دې باندې هر کال یو اجلاس پکار دی په دې باندې باقاعده یو مکمل پروګرام او کړنلار ورکول پکار دی
نور الامین یوسفزی زیاته کړه چې ملا امامان د جمعې په خطبو کې زیات تمرکز د اسلام د پیغمبر د سیرت د مهمو ټکو پر بیانولو وکړي چې هغه مینا ګداز د انسانیت او د بل د مذهب احترام دی نو له دینی اختلافاتو سره سره به د خلکو ډېرې ټولنیزې مسئلې هم حل شي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
د خیبر پختونخوا د خیبر اکبلی ضلع لری پرتی سیمې تیرا لپاره د بجلی یو سل دوه دیش کی وی ټرانسفارمر ګریډ سټیشن منظوري ورکړې ده د سیمې د منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي اقبال پریده وای چې د پاکستان جوړېدو نوړاندې او پس د بجلی سہولت نو او په دغه سیمه کې ولس ډېر ستونزو سره مخامخ خو وس د خلکو په ژوند کې به لوی بدلون راشي خو بیا د تیرا ولسی مشران وای پکار ده داسې اعلانونه عملی هم شي ځکه چې اکثره بیا پرې عمل نه کیږي نور تفصیل د سیمې د مشالو خبريال فرحات شینواری راکوي
د خیبر لری پرتی سیمې تیرا لپاره د بجلی ګریډ سټیشن منظوري ورکړل شوې په دې سیمه کې وخت د سره د بجلی سہولت نشته او خلک پکې د یو شمیر نورو بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي باډې او تیرانه د کمی اسمبلی غړی اقبال پرده مشال ریډیو ته وای دا لومړی وار دی چې هلته به خلکو ته د بجلی سہولت ورکړل شي
د دینه باب تیرا کې حکومت لری علاقې دی او پاغه کې دینه وړاندې نه د پاکستان د آزادۍ نه وړاندې او نه د آزادۍ نه پس دلته چرته د بجلی عمل پیل شوی او وړمبي ځل په تیرا کې د بجلی حکومت عمل شروع شي او دلته به د خلکو حکومت معیار ژوندګي دا سره بهتر شي او په کاروبار به ډېر ګهره اثرات غورځيږي پاغي کې به لکه خلکو ته ریلیف ملو شي التبچ په لاسونو کوم کار کې دو التبچ کوم په جرند کوم کار کې دو هغه په ماشینو په بجلی باندې اوس کیږي نو دا لوی ډیولاپمنٹ دی د تیرا خلکو لپاره
اقبال پردیزه تویش د بجلی نه علاوه په تیرا کې په نورو پرمختیاي پروژو هم کار پیل کړای
ولته چکون د واټر سپلای سکیم په سولر موږ شروع کړی دی او بیا د باړې نه تر مستک پورې تتیرا پورې کوم روډ دی مخکې به موږ پانګو او په ورغزو ایجنسی په ډبوري راتابې دو په دل مزلې بم کولې نو دا ډېر لوی پروجیکټ دی چې د قبایلی عوامو د پاره د باړې سب ډیویژن د پاره موږ وکړو
د باړې او تیرا ملک دین خیلو د کونسل مشر عبد الواحد پردی وای چې تیرا لپاره د بجلی ګریډ سټیشن منظوري ډېر ګټور ګام دی خو په کار ده دا موجوده حکومت کوم اعلانونه وکړي هغه بیا عملی هم کړي
ریشتیا خبر ادا چې کا بجلی دا چې څنګه وی فرض کو دا سوسی نو دا خو د موږ د ژوند بنیادی ضرورت ته او په واقعي خبر ادا چې دا به خلکو د تیرو د میدان د خلکو په ژوند کې یو بالکل نوې انقلاب وي خو د موجوده حکومت اعلانونو لا چېو کې سونو د دغه خټول سیستم اعلان او فیسبوک او سوشل میډیا پیری دی عملی کو ادا چې دلته خو تیراله چې کوم سړک کې جوړ شوی وي ټول موته شوی کڅو کم پخپل لوړ شي وګ سی وته بنیادی و ضرورت شي دی هغه لیارې دی نو دا څه خبره وی چې ډیر خدای ډیر انقلابی قدم دی خو الله دیو کی چې دا خلکو کې دومره اهلیت په دوشي چې کومه خبره وکي هغه سر لا چرسولای شي
په تیرا میدان کې وی وګدې مودې پورې بدامنی واو د حکومت واکمنی پکې نه وا او وسلوالو ډلو ترمنس پکې جګړې شوې او په زرګونه خلک ترې بې کور شوې وو. خو په 2014 کې هلته پوځي عملیات سرته رسیدلې، کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی. تیرا میدان د پېښور نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده او په دې وروستو کې ورته سیلانیان ورته هم پیل شوی او رگزو کورمی او افغانستان د ننګرهار ولایت سره پولې لګېدلی. تیرا میدان کې د پردی کوم، کمرخیل، ملک دین خیل، زخه خیل، ادم خیل، برکمبر خیل او شلو برکمبر خیل قبیلی آبادی دي او یو اندازې مطابق آبادی د 3 لک نفوسو نه پورته شوی او رجسټر ووټ یې څه باندې 6000 دی. د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په دې روان کال کې صوبایي حکومت تیرا میدان ته د تحصیل درجه هم ورکړه او هلته اوس سرکاري ودانۍ جوړیږي او حکومتي چارواکي وایي دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې او باقاعده پکې د پولیسو تاڼې هم جوړې شوې. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
مشال لري تاسو غوګي. په ننګرهار ولایت کې د زراعت سانګي په خوي ولسوالۍ کې د 10 میلیون په ارزښت د 2 بیلابیلو پروژو د پلي کېدو چاري پیل کړي دي چې یو یې سیند غاړې ته د 15 متره دیوال او بل هغه د کبانو د بچو د روزنې ده. د سیمې خلک یادو پروژو ته خوشاله دي خو وای چې د دې پروژو په اساس به ګڼ خلک په روزګار هم شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د ننګرهار د کرنی اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې دا پروژې چې یوې د استنادي دیوال او بل هغه د کبانو د روزنې د پاره مو د خیوی یا کوز کونړ ولسوالۍ په پاچاهي کلا سیمه کې د مې پشپګشتمه نیټه پیل شوې. د دې پروژو د پرانستې پر مهال د ننګرهار ولایت اداري او مالی مرستیال ببرک مخیل وویل
شاوخوا 15 متره دغه استنادي دیوال اوږد دی چې د نږدې 9 میلیونه افغانیو په لګښت باندې د زراعت وزارت پروژه ده چې دا به جوړیږي. خیر سره همدارنګه د دې استنادي دیوال په جوړېدو سره به شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیلاب او د باران د خطر نه وژغورل شي.
په یاد سیمه کې د کبانو د روزنې د پارم د جوړېدو چارې هم پیل شوې. د ننګرهار د کرنی اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی وویل د کبانو د روزنې د دې پارم په جوړېدو سره به د کبانو د روزنې نور پارمونه وکولې شي چې په کور دننه واړه کبان خپلو پارمونو ته په خ بیا وپیری. نوموړي وویل
زمو خصوصي سکتور د دینه ډیر زیات متضرر او چی واړه مايان یا چوچا مايان وارد کی هغه په بنادرو کې کله تلف شل کله به نور استونځي وي. نو مونږه خپل دغه متشبسین او خصوصي سکتور ته داډ ورکو چې په دې تکثیری فارم کې به تاسو ته واړه کبان روزل کیږي او تاسو ډیر په اسانه توګه باندې کولای شي چې د خپل فارمونو ته انتقال کړئ.
ځای خلک خوشاله ول چې د یادو پروژو په اساس به ورتکار پیدا شي او زمکه به د سیلابونو لګواخه وژغورل شي. دوه تنه ولیجان او شفیق الله زاخیل وایي
من په ډیر خوشاله شو چې زمونږ په منطقه کې داسې پروژه تطبیقیږي چې په هغه کې به زمونږ د ولس ډیر بیکار خلک په کار اخته شي. مونږ د دې منطقې ډاډ درکو تاسو ته چې هر نو امنیت هر نو مشکل ته مونږ تیار یو تاسو سره همکاري کوو.
خو یوازې نه غوښتنم دا ده چې دا هغه سی پروژې نه لکه مخکې چې تطبیق شوی او سرته نه دی رسیدلی. نه غوښتنم هم دغه ده چې د دې جدي څارنه وشي هغه پروژه یا هغه امکانات چې د دولت د خوانه دی ټاکل شوی دي چې هغه په صحیح توګه دلته وکارول شي.
د ننګرهار د کرنی اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په یو شمېر ولسوالیو کې ورته پروژې پلي کړي او په پام کې لري چې د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم دا ډول پروژې پلي کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.